دا مشال اړیو دا استاسو قربا ګل اعظم دا مشال اړیو په بل ځانګړي خبرونه کې تاسو ته هرکلی وای پرونه غړي کې تاسو لپاره دوه خبرونه لرو لومړی دا مشال مرکه او دویمه دا مشال رډوی مجله په لومړي سر کې به دا مشال مرکه واو دا مشال مرکه یې ملما فائق یوسف زئی دی نوموړی د تعلیم چارو پوها مدني او سیاسي فعال دی چې دا وخت په لندن کې زده کړې ورکوي فائق د ښوونکي په حیث په پاکستان او بیا په بهر لوړې زده کړې ترلاسه کړې نوموړی وای په خپلو ماشومانو باور کول پکار دی او ښوونه او روزنه نوکری نه بلکې دا خدمت دی راځئ چې د مشال مرکه کې د فائق یوسف زئی خبرې واو
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
د مشال رادیو قدرمنو ودرودونکو ساسو کوربا ګل ایازم څنګه تاسو معلومه ده مشال مرکه کې څنګه د پښتنو وتل شخصیتو سره خبرې کوو د هغوی د ژوند د کار په اړه د هغوی لخلین اورو نن را سره په پروګرام کې د پښتنو سیمې یو وتل شخصیت فائق یوسفزی صاحب ملمه دي فائق صاحب تعلیم چارو پوه دي او تعلیمی څنګه کې ډیر زیات کار کړی دا وخت په لندن کې دي هغه سره به خبرې کوو د هغوی د ژوند او د کار او بیا په ځنګړی توګه د تعلیمی نظام په اړه سره خبرې کوو فائق صاحب تاسو ته په پروګرام کې ډیر ډیر هرکلی وایم
مننه ستړي مشه تاسو او ځونکو ته مرکلی
فائق صاحب لکشانی من قدرمن اوردونکو ته وچی په سیمه کې تاسو کمز سره تعلق لري او په کمز کې زیږیدلی وای
له د ثوابای زلې د تولاندې کلی چې د یوسف خان شربانو په داستان مشهور دی زال تک د مرخیلو په محله کې زیږیدلې م پلار مخون کې استاد او ډیر خو استاد
نو بیا خو د د د پښتنو باندې هغه غونډې لګی چې لومړنی زدکړې هم په خپل سکول کې کړې وي
او نو لومړنی زدکړې خو د کلی سکول خو نه هغه وخت کې یو وجروه پاغې کې جګړه شو په چړو په کې شپک کسان والی شو هغه سرکار زبط کړي و
خا
نو موږ به په هغه وجره کې سبق وي هغه د سرکار ملکیت وو شوبستا خو سکول نه دی وسه نو بس برنډې په کې جوړ کړي موږ باغې تتلو راتلو خو ډیر سمز د کړوم پاغه متنازعه وجره
خا لومړنی زکړې ملک ماغه متنازعه وجره کې از د کړي بیا دغې نه رستم از د کړې په کم ځکه تر لاسه
بیا د ممکن کې بیا لوی سکول نو موږ بیا نوی کلی تتلو په نوی کلی کې ډیر تاریخي سکول چې ډیر لوی خدمات دي
خا
او زه ځان خوشبخته ګڼم چې پاغه سکول کې دغه خو استادانو څخه ما تر لسم از د کړې وکړې بیا زه د الټر مردان کالج ته لاړم
په
مردان کالج کې ما درې میاشتې تیرې کړې خو هلته کې په ولسم مارچ 1900 یا امکال د جمعیت او د پښتون سټوډنټ فیډریشن ترمنځ جګړه وشوه هغه کې زمونږ یو ډیر خوږ مرګر سعادت الله شهید شو او کالج د یو کال د پاره بند شو نو بس بیا موږ سبق تاسو پرایویټ ما بیا یې فیو کړ او د اغه نه پس بیا لاړم اسلامي کالج ته التما انګریزي ادب کلاسیکل ادب ولوست او د اسلامي کالج نه چې زه فارغ شوم نو بیا ما په فرنټیر پوسټ کې د ریپورټر جاب پیدا کړ نو ما ریپورټینګ کوم
دا د کوم سن خبره تاسو کوئ چې کله تاسو فرنټیر پوسټ سره هم ملسلک شوي
زه تقریبا د 2009
2009 يم کال
1992 کې په فرنټیر پوسټ کې هم شیل زمان تایزې سب زمون ګډیټر
او لا اغي رستم بیا تاسو صحافت تم
پاتې شو رستم بیا لاړم د پاکستان په هوایي ځواک استاد برتي شم چې ایجوکیشن انسټراکټر دی وته وی ما پینځه کالال تک انګریزي وخیله انګریزي استاد هم زه او دالته ما بیا پبلک سرویس کمیشن امتحان پاس کړ د کوټي په سکول کې د انګریزي سینیئر استاد شم مشر استاد په سیکنډري سکول کې بیا دالته نزه سلیم خان ته سکول ته بدل شم ان تک ما دوه کال نوکری وکړه او زه د سکول انچارج پرنسپل وم او استاد سو دغه د پاره وایم چې زما سکول ته کله زه انچارج شم نو زمانه چا پیر سلور پرایویټ سکولونه بند شو خلکو خپل ماشومان زما سکول ته راوستل او زمونږ دا فلسفه وا چې د سرکاري سکول نه په دوه ملایریا کې ک پرایویټ سکول خلاص شو د دې مطلب دا دی چې د خلکو په سرکار او په سرکاري سکول او په استادانو باندې باور ختم
باور ختم
دا به د بیزته خبرې مونږ به دا بیزته نه ځان نه ورکو
تاسو هغه معیار دومره لوړ ساتلی او جید
ډیر ډیر خلکو د سرکاري د پرایویټ سکول نه بندېدل سلور بند شو په پینځم کې پینځم شومان پاتې و غیر مالک را پشراغه وي ته بدلیږي نه دلته نه
ښه
مې ولي وې زه د نن له سکوټو کرایه ورکوم او ما شومان سره پینځه پاتې دي چې دلته راول مې بس دا بلډینګ واپس کوم مالک ته
ښه
ما ته خو اندل مې واپس کا د مونږ اراده مې وګدره
فایک صاحب د دې رستو بیا تاسو څنګه خپل کار ته او دغه ته دوام ورک
د دې رستو ما ته سکاله شپ مې لاو چې زلاله مغا خان په تونته
ښه کراچۍ ته
او البته کراچۍ التا کی ما په ټیچر ایجوکیشن کې ماستر وکړه او دا سکول کې چې زوم دغه دوران کې ما پرایویټ ایم ایم او په پښتو کې چې په بس کې مطلب راتلم د پښتو کتابونو ملوستل بیا مې پرایویټ امتحان ورکړ نو پښتو کې ماستری وکړه بیا دا غي نه پز دغه سکالرشپ ما ته ملاو شو زه غاخان په اونتون تللم او غاخان په اونتون کې یو کورس او یو ماډیول چې هغه زما ژوند بدل کړ
هغه ماډل
چې موږ په دغه نوموري کنسپچوالایز تخپل ځان اپډیټ کې تخپل زړی تجربه مخې تکدی او پاغه ځان ګرامه چې ما څه خطا کړی دي څه سمې رسا کړی دي نو هغه ماډیول کې موږ خپل ماضی تلاړو او خپل ماضی مو ډیسکس کړو چې موږ څنګه شاګردانو زموږ استادان څنګه موږ څنګه استادانو او موږ څنګه کول پکارو چې موږ د خپل پخوانی استاد کوم خبره خوخه او کوم مونږ خوخه نو چې موږ استادان شو نو موږ خوخه خبره په خپل درس کې واچولي او غنا خو هم تلریږي او کنه دا سوالو په دې موږ درې میاشتې ذکر وکړي چې خو هغه کورس دوه کاله خو دې ماډیول پوره زمونږ ری پروسیسینګ د تیرو تجربو وکړه
نو هغه تاسو په جون کې لوی بدلون راوسو څنګه تاسو ویل
دې لوی بدلون او ما پاولو پیرار ال تولوشت د پیداګوجي اف دی پریس او 7 هابټس اف هایلی افیکټیو پیپل او ما پریکټیکل په تیوري کې ټول زده کړل او تیوري می پریکټیکل ته انټرپریټ کول زده کړل نو انته ما ماسترو کو د بیا لاله په خبر کې چې بیا په پروینشل انسټیټیوټ فار ټیچر ایجوکیشن ولته وي د استادانو د تربیت صوبایي اداره مال ته بیا استادانو لا پرنسپلانو لا د ځلې تعلیم مشرانو لا روزنه ورکول زه داغي استاد
او دا د کم سن خبره ده
پنځم کالو تقریبا
2015 کالو ده نو هغه وخت کې تاسو د خیبر پښتونخوا د استادانو د روزنې چې کم صوبایي اداره و هغه کې تاسو پرنسپلانو ته او استادانو ته خون کوته
ښه درس ورکاو او ریتم د نوی دور د نوی ضرورتو مطابق د لیدرشپ او د منیجمنت د درس ورکول تک طریقې پیداګوجي چوتوي په دې باندې روزنه ورکول
لندن ته بیا څنګه لاړ
زه بیا دا غین لارم سیو د چلډن یو کې ته په زلزلې نه پس سلټ کرایسس پیدا شو په کشمیر کې بیا ما کار او کشپګ نشته د پروګراما په سر کیپسټی بلډینګ الته بیا خلک ته لوي شوک چې د زلزلې نه پس بنځات یا زره خلک مو نو الته مکارو کو بیا ما یو ما به دغه دوران دا اخبار ته په خپل تجربات او بنیاد باندې آرټیکل لیکلی نو ما د ماجور ماشومان په ضرورت او زموږ د غریب په اړه کې عقاید لکه زموږ خلکو چې عقیده ده او متلونه چې کوم دي د ماجور خلاف او د دې د غندنې او څوک وي دا د عملونو نتیجه ده بیا په زیارتونو ګرځي یو ډیر غیر انساني غیر فطري غیر منطقي سلوک وسره کوي دا ټول خبرې ما په آرټیکل کې بیان کړې آرټیکل زموږ استاد او په خان کې د هالند وا غیبل ته پی ایچ ڈی کول په لندن کې زما آرټیکل غی په دان اخبار کې ولید نو ماته ایمیل وکړه ماته ویل ته یو سکالرشپ ته کته دا آرټیکل لګ ایکسپاند کې او ماته راو لګي نو زه تعالی دا سکالرشپ ته اپلای کوم او زما باور د چغی دغه یو کس غواړي
ها
نو ما آرټیکل راو لګو ماته را سکالرشپ ملاو شغه ته اراسموس مونډ سکالرشپ وي نو ما په سپیشل ایجوکیشن کې دلته ماستر وکړه خدا په درو هیوادونو کې برتانیا کې او نیدرلند کې او یو میاشت دغه ته په پراک کې چارلز پونتون دی
او جی بالکل په پراک کې چارلز پونتون بالکل
نو مونږ پراک ته درلو یو میاشت دغه ته په پراک کې تیر کړ او هغه ماسترز مونږ وکړه د سپیشل ایجوکیشن چې وته وي په دې
فایکس اپ خبرې ډېری دي تاسو تجربه چې دا هغه ډېره زیاته ده او په خاص کر د تعلیم په میدان کې او تاسو مختلف پړاونه په خپل سترګو کتلې دي ډیر وختونو مکتلې دي اغه ته خور اعظم خو یو شخصي پوښتنه ده چې په کتابونو کې کوم کتاب ډیر زیات خوښ
ته کتابونو ته خو پیداګوزي د پریس چې دی د پاولو فراري د برازیل لیکوال چې دی
اوه
دا په ما کې ساره ما خام ګرځي دا چې ما ویل دي د زما راهنمایم کوي د ما را منې کوي دی ماته ز چې سبینه مغه ما تشریح کوي دا کتاب باندې چې ما کوم عقیده جوړ شو ده
ښا
نو دغه د زمونږ د وطن د خلکو د پاره دغه د مظلومو ډډا ګوجب د پرس معنا دا ده چې ته به محکوم مظلومو خلکو ته سبق څنګه ښه او هغه بیا زما هغه تیر ژوند چې زما د ټولګي کم ژوند او زما د ټولګي نه بهر د عملی نړۍ چې کم ژوند دا بیخي یو بل نه پرې کړی و د دې یو بل سره هیڅ تعلق نه و ما چې په ټولګي کې سره د کول د هغه بهر نړۍ کې ضرورت نه و او ما چې په بهر نړۍ کې په خپل پټی کې په خپل اوجره کې په خپل جماعت کې په خپل دفتر کې سکول د هغه زما د ټولګي سبق سره تعلق نه و نو زه دغه پرې کړم چې ودې منځ کې د دې په فلسفه باندې دغه کتاب پوه کړم چې دا ولې خلکو پرې کړی هغه کتاب چې دی هغه زه کال کې یو ځل خامخا لولم بیا بیا لولم اوره پیرې چې لولم نو زه دې نوې څه زده کوم
دا مشال رادیو قدرمن ودونکو فائق یوسفزی صاحب سره خبرې ترې جاری ساتو خو یو ولک شند ماریو د دمیر استو بیا حاضرېږم
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستئ شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ
دا مشال مرکه کې را سره فائق یوسفزی صاحب ملمدي هغه سره خبرو ته ادامه ورکو فائق یوسفزی صاحب بلکوب په دغه تراشو څنګه تاسو او ویلی چې په تاسو کله په اغا خان په هنتون کې وای نو تاسو د ژوند هغه لار بدل کړ هغه یو ماډل چې خپل ممازی ته تاسو وکتل او دا ټول مهر سره گردان کړل بیا څنګه تاسو د یو مشهور لیکوال پاولو کولو کتاب حواله ورکړل تاسو په پاکستان کې ډیر مودته رکړی دا التم تعلیمي نظام کتلې دی او څنګه تاسو خبره هم وکړه چې تاسو خپل په کم ځای کې د پرنسپل وینو په هغه ځای کې تاسو د یو ماډل جوړ کو چې نور چکم شخصي سکول نو خلک هغه بند کړل او هغه ماشومان تاسو سکول کې داخل کړل هغه نیمګړتیا به تاسو په نظر مانی سدي آیا نظام دی او کنه هغه شومان دی یا هغه کورنۍ دی
پښتون چې د درې اړخیز جواب لري یو جواب چې د سرکار په تګلارې ولاړ دی چې د سرکار تګلارې څه ده د سرکار تګلارې چې د پاکستان کې هغه بیدار ویښ وګړي پیدا کول نه دي د سرکار د تګلارې تشدید چې تا ته وکم هغه دا څه دي چې لکه د پوتوسټیټ نه پوتوسټیټ وباسي
ابابا مغه شان راځي بالکل
او وخت یې دوسر هغه صحیح کمزوري کیږي او د سرکار سکولونه د سرکار ادارې چې دی په هغه د خلکو باور ختمیږي ځکه چې هغه کاغذ اوس تقریبا سپین شوی دی یو دویمه خبره دا ده چې سرکار د استادانو برتی کوي نو د ټوپک او د ډز د بار چې سړی برتی کوي د هغه شپږ ورځې امتحان نه او هغه له چې افسر برتی کوي د هغه لپاره دوه هفته امتحان نه خو چې استاد برتی کوي نو د هغه لپاره هیڅ امتحان کرایټیریا نشته ما سره په سکول کې داسې استادان هم چې هغه زو دومه وی پلاني سه په خطر اول چې استاد زوی می برتی کو استاد غم خالي بدلم کوي او نو که تنخوا به عملی
دا دوه مړخ شو
دا دوه مړخ شو چې استاد چې دی د صلاحیت اهلیت او قابلیت د غکار د پاره نه دی دا کوم کار چې دی کوي درې مړخ دا به چې ټیچینګ یا استادی یا سبق خول چې دی دا نوکری نه دی دا سرویس ته خدمت دی دا د خدمت په جذبه کیږي دا په تنخوا او په دې نه دی ولاله تا خو چې ته په کوم ځای کې کار کوي دا زموږ د دینو حکم دی دا د انسانیت حکم دی دا د پښتونولۍ حکم دی چې ته په کوم ځای کې کار کوي دا هغه ځای کار د ځای هر سیس بخپل غني هغه د کار ځای بخپل غني هغه د کار کوم طریقه چې دا هغه ورست ګور لوارم چې کار کین او خپل اوزار سه مودا پس تیری
بالکل
خو زمونږ استادان چې دی هغه خپل اوزار نه تیری خپل طریقې نه بدلی او هغه
د روایتي طریقو سره تاسو په خبره معنی روایتي طریقو سره وسم روان دي چې لتیرو څو پیړو راځي دی کده نصاب خبره من کو فایق صاحب نو نصاب کې هم ډيري غدي نیمګړتیا بیا هغه تاسو په لومړي هغه کې راوستلو خبره چې ما غو فوټو سټیټ هغه کې خبره راځي دا چې یره دا یو فوټو سټیټ غونډه دي چې هر وختونه کې کوي
نصاب چې دی نصاب د استاد په تربيت ولاړه خبره ده زما مثال بتا اس تدرک په کلاس کې موږ سبق وی پاورټي غربت په کتاب کې خوغه بالکل د سرکار د پالیسي سره سم لیکلو چې بس خلک انګلیزي زده کې نور څه زده نه کومه د اخبار نه دی او ماشوم عکس را پریک کینچې میک زرمینه نوم او پلارو کې د سارو د غشان لا ټولول خانه کې ډکره ما د سبق شروع کولو نه مخکې هغه عکس خپل کلاس ته وخو چې دا ماشوم ولې په کوڅو کې غشان لا ټولې او سکول ته نسیدي سوال دومره لوی دغه پیدا کړ جذبات په هغه ټولګي کې چې بیا هغه سبق مونږ وی د دې ماشومانو د ځنه د سترګو نه به اوښکې لاړې یو خو استاد ته یو مل نصاب ورکه هغه تینه ژوند پکې پیدا کولی شي
صحیح بالکل
او یو مر استاد ته ژوندې نصاب ورکه هغه د لوچنی
استاد په نظر باندې او دا خبر خو تاسو صحیح وکړه لخوا دا شمیر ډیر کم نه دی بیا په ټولنه کې بیا په خاص کر د پښتنو او په قبایلي سیمو کې
نو دغه پاتہ ته چې دا خو سرکار تګلار ده سرکار د چان خلق والی غولي کی فارم سرویسز ته او منیجمنت ډیسټریکټ منیجمنت ګروپ ته په دویم نمبر چې اغلک بر والی د ټول نه پاتې هغه دغه خبره هغه خیر چې هغه راولي کی سکولونو ته مستند په برتانیا کې پی جی سی چې کوي هغه لړو چې هغه یو کال سکول تم دی او یونیورسيټي په هنتون تم دی د سر ګرولو وخت وسره نه یا چې زمونږ کوم په خو استادانو زم په وطن کې غیب یو کورس کو جی وی به وتوی جونیئر ورنیکولر
ښه
دی خلکو دی په خو استادانو به وته ټوکو نه جګلر اف دی ویلج وی
ښه دی
د کلی جادوګر کلی پالو نو هغه ډیر زورور کورس وو اب سم دم لکه د فوجانو غوند ټریننګ به ورکاو په اړیپور کې او دا غي اداري پرنسپل چې به هغه په صوبه کې وټل بهترین اډمنستریټر او د اډوکیشن نو هغه زما پلار یا دا هغه مرګرو چې کوم کورس کړو هغه خوشاله نه دا غي وجه دا غي وي مونږ بالکل دا خبره تیار کړیو د کار د پاره چې دا پیشه نه ده د خدمت ته او دا به تل کې د عبادت په شان کې نو دا خو د وطن سره مینه زمان خلک خپه شي د زمونږ ګری زه وینم په مونږ ځان ته وطن دوست وایو قام دوست وایو دې زه په جلسو جلسو کې وینم بیا تاسو ته کوم لکه ته استاد دې ته چې جلسې تر اتلې نو سکول جلسې نو سکول ضروري وکنه انت ما شومان ته ته ناشتو ته څنګه وطن دوست وځو کو وطن دوست تم زه په سکول ته زم زه جلسې ته نه زم جلسې به نور خلکو کې زه ولو ته سبق هم چې دا یو خراب دا زما د قام سبا دې نو هغه احساس نشته هغه جذبه نشته هغه ونر نشته
دا خو تاسو فایکس بالکل تاسو څنګه ویل دا خو تاسو هغه نیمګړتیا بیان کړی که خپل تجربه را سره لږ شریک کړئ چې په وطن کې پاتې شوی او تاسو بهر هم حالات وکتل ستاسې یو هغه محسوسوي تاسو چې هغه کارونه باید ستاسو زړه کې دي یا تاسو خواهش هم دلري چې هغه وشي چې هغه سره دا ټولنه کې دا د څنګه تاسو د زده کړو پوره یو ډیر خولي یو تصویر تاسو عکس باندې وکړه چې دا عملی شي
نو اول خو په ځان ته الزام ورکم ځان به تورن کوم چې ډیر لوی خطا مې کړی چې زه خپل وطن خپل لکه راغلی دلته لندن ته ما کول شو چې دا اوس زما کم سوچ ته زما کم فکر د ما ملامت کوي چې تا خپل وطن کې ډیر خدمت کول شو د خپل خلکو خدمت کول شو د خپل بچو خدمت کول شو نو لومړی خبره خدا ده چې ځان بګرم کم چې اوس راته احساس کیږي چې کاش زه نه راغلی هلته زموږ ډیر ضرورت او مونږ کول شو چې هلته مو ډیر خدمت کړی دویمه خبره دا ده چې اوس د دلته نم کوشش کوم چې څومره استادان پیژنم ډیر مرګري استادان دي پرون یو مرګري خپل سکول ما سره شریک کړ دا شال به دیا پروتو ما ورته وې کو پتی سپر کې په کتاب ونه ونه کړلې انو مې زه به تاسو ته بیا خبرې ونه کړم سکول ما شومان ته د اشر په شکل کې وایا په یو غنټه کې دا ټول سکول تاسو ته ونه ډکول شي ما په خپل سکول کې ونه کړلې ما په خپل سکول کې خلک راغوښتل ما د والدینو سره رابطه ټینګ ساتله زه داخله کوم سیاسي مداخله زه دا غکلی ناظم به ما ته په خپل کې ناشتو ما ته وی تاسو ته زه هیڅ نشم کولې ځکه په تاسو کې خلک مې اندي نو سکول چې دی دا خود کلی یو ډیره موزده محترمه معتبر اداره ده او په کار داده چې زمونږ استادان بل قانون د نوي دور د تقاضو سره سم کې نوي نوي ونرونه زده کې هغه زمانه کلی د چې استاد به ترانسمیټر او شاګرد به ریسپټر او تا به کیسټ د په شاګرد کې به بس واچولې اوس خو کریټیکل ټینکینګ خلک وي نوي سوچونه انوویشنز نوښتګري په کار ده او ماشوم ته سوالونه کېده او سوالونه جوړول چې دی دالوی ونر دی خپل پلاتون وای ما سره جوابونه نشته خو زه ډیر کوټلی سوالونه جوړول شم. نو استادان په کار نه ده چې ځان د علم سره چشمه وګڼي، بلکې د ماشومانو سره د زده کوونکو سره په ګډه باندې نوې علم جوړ کړي چې هغه د ماشومانو د عملی ژوند پوښتنو ته هم جواب وي او د هغې د تعلیمي ژوند پوښتنو ته هم جواب وي او د بهر دنیا چې ده او د ټولګي دنیا دا د یو بل سره وتړي چې د ټولګي د زده کړو نه ماشوم بهر ګټه اخیستی شي. موږ په لسمه پورې ریاضي وویله خو زمونږ د کلي د ځمکو کچ میچ چې دی په لیکادر لعلاقه هغه سبق نه دی ویلي. نو موږ د مربع او مستطیل او ټرایینګل او ریکټینګل او داسې ویلي دي،
خو هغه موږ په عملي توګه باندې نه دی هغه کړي.
په ځمکه راته زنځیر کېدی نو زه نشم کچ کولی ځکه ما پریکټیکلي عملي تور مې کړی نه دي. نو د پکار دا چې موږ ماشومانو ته هغه څه وښیو. هغه یو کاکا خپل زوی راوسته، استاد به توی د سره کتاب نشته وي، استاد کتاب ته حاجت نشته، ټانګه پی چلوم بس چې 50 روپۍ ولا څوک ورکړي چې دې ته دوه والی او درې ولا واپس ورکړي بد دا وته وښیا. نو هغه د عملی ژوند لپاره خپل زوی ته ریاضي خول غوښته ځکه د هغه ټانګې له په کار وه. زمونږ ریاضي چې د دا ټانګې د کوچوان بچې نشي روزلې.
د مشال رادیو قدرمن اودونکو فائق یوسفزی صاحب سره خبرې ترې جاری ساتو. خو یو بل شند مالو د دمیر رستو بیا حاضرېږم.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم موږ پر فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
دا مشال مرکه کې را سره فائق یوسفزی صاحب ملمدې، هغه سره خبرو ته ادامه ورکو. فائق صاحب خبرې ډېرې زیات دي او وخت هم را سره لند دی او دا تاسو د خبرې ډېر په زړه پورې هم دي. څنګه تاسو خبرې ته اشاره وکړه چې د نوې تقاضي انوویشنز نو وختونه او دا او په نن سبا په دې وبایي حالاتو کې هم کوم ګورو زده کړې ټول آنلاین یا ورچوال په انټرنیټي بڼه باندې کیږي، نو په دې حالاتو کې تاسو څنګه ګورئ چې نظام سشت اړتیا لري چې سکولونه داسې ځای جوړ شي چې ماشومان ته زده کړې وکړي؟ تاسو یو ډېر خپل خبره وکړه چې د ټولګي کې کم زده کړې دي او بهر ژوند کې کم غدي اغه غسر ایس سمین.
نو د دغه لپاره د ټول نه مهم دغه چې د استاد روزنه ده، چې استاد روزل پکار دي، استاد د نوې دور د تقاضو مطابق روزل پکار دي. بل دا د سرکار دا پلان شته نه چې دا ماشومان دي ژوند زده کړي، دا ماشومان دي داسې سزده کی چې په دې نظام ګوته پورته کی، ځکه دا نظام ډیر ډډ دی، په دروغ ولال نظام دی. هغه د پاره نور دروغ خول غواړي خلکو ته، نورشتنولي براوستل غواړي. او بل خبره دا ده چې وسخه انکوایری بیس لرننګ وته وي، سکول ماشومان له پروجیکټ ورکی چې تاسو په دې باندې څېړنه وکړي، معلومات راغون کې یو پریزنٹیشن جوړ کې دلته ورکې. د انویسټیګیټیو لرننګ دی، کوآپریټیو لرننګ دی، انکوایری بیسډ لرننګ دی. کوآپریټیو لرننګ کې 5 ماشومان شریک کار کوي په ګروپونو کې.
ها
انو په کار دا ده چې موږ ماشومان باندې کار وکړو. دلته کې اصل خبره دا ده ماشومان پیسې یو کې نولې دي او استاد اکټي یو دي. بس چې موږ استاد پیسې یو کو او شاګرد مو اکټي یو پوزیشن تک چې بای ته بزان لمو میزان لبس دکې ځکه ته ژوند کې موږ دا چې پر اسکرې دي نه بس دا به استاد به ژوند کې. استاد غزاله گردانو نه کوي او شاګردان خالی منګي غنلې دي دکې. دا سن شاګرد کې خپل ډیر لوی ټیلنټ ته هغه کې تخم دی، هغه کې انرژي ده، هغه کې صلاحیتونه دي. د هغه صلاحیتونو خصمانه پکار ده. او بل خبره دا ده چې یو ماشوم کې میوزیکل صلاحیت ته پکار ده چې هغه لاین ته خلق برابر کړي. یو ماشوم کې آرټستیک صلاحیت ته چې هغه وو تقریبا
دغه دی وخی بالکل. موږ په ټولنه کې خدام مغه چې یو ټول مور پلار خدای خوایي چې یا ډاکټر شي یا انجینیر شي.
انجینیر شي دغه خبره ده. نو دا پکار ده چې ماشومان کی که د وکالت دغه دی پکې، که د جرنالیزم دی پکې، که د پینټینګ دی پکې، که د ډراینګ دی پکې، که د میوزیک دی پکې، که د میتھمیټکس دی پکې، که د ساينس دی پکې. په کار دا چې په هغه شوبه کې هغه په مخ لال شي او هغه ټولنه مو سره کومک وکي او مکتب یا سکول خون کې دا وسره کومک وکي او میډیا مو سره کومک وکي نو الله کې دې شي کوم دغه څه کوچ بس مرغه او میان به دواړه لوزي یا مرغه او کبان به دواړه لامبو وخی دا ممکن نه ده
په اخر کې فایق یوسفزی صاحب زمنګ اوریدونکو ته هغه ساس د غږ اوري دونه داس کولی خبرې وکړي زما زړه نه غواړي چې تاسو د مرکه روان غاړم پیغام به تاسو سي
بس پیغام دغه دی چې په خپل ماشومان باور کوي او اغه له چې تاسو کوم باور ور کوي هغه ول مخرابوي او خوونه او روزنه چې دا د جاب یا امپلایمنت نه دی دا خدمت ته او هر څوک کول شي لکلي هغه سړی چې لګیو روزګار دی په کار د چې هغه د خپل کلی مکتب تلاشي او ماشومان ته د خپل تجربات په رڼا کې د خپل ذکر په رڼا کې نوې سوخي هغه عالمان چې خبره ختمي و ما علينا الا البلاغ المبين استاسس ددی هغه د خلکو د خیر د پاره د خلکو د خیګړې د پاره بیان کا چې خلک تنه ګټه والی نو زموږ ټولنه کې کده زراعت ماهر دی کده ساينس دی کده ریاضی دی کده بلڅ دی کده بلڅ دی زموږ ته هواد بدلول نه دی خو کوم مکتب کې چې مونږ زد کړې کړې دی په کار د چاغه ته خامخا ورشو او دا غي سره کومک وکړو او دا غي حال بدل
فایق یوسفزی صاحب ډیر زیاته مننه چې مشال مرکه پروګرام تاسو برخه واخصله او ګټورې خبرې مو سره شریک کړی
مننه کوم ودان
د مشال اډیو اوریدونکو مشال مرکه کې مو د تعلیم چارو پوها فایق یوسفزی صاحب خبري واوریدي په همدې ځای پروګرام رنګاړو خپل کوربه ګولایسته اجازه ورکړي په لوی الله مسپارم
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې نه ده
د مشال مرکه تاسو واوریدل وزارت دوه مخبرونه د مشال رادیوي مجله لرو د مشال رادیوي مجله خبرونه کې د قندهار د بخوانی ولسی هنرمند عبد الله جان د ژوند د کار په اړه معلومات او ترڅنګ نور مطالب هم اوریدل شي د خبرونه کوربا نجیب امیر دی
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیو ګلالۍ اوریدون کوستړې مشه د مشال رادیوي مجله د زن نجیب امیر در سره ما داونې را سره په خبرونه کې له قندهار زموږ فرهنګي ملګری عبدالواسع حسیال صاحب ملما دے حسیال سے پبر خبر نے ډیر زیات کارونه دی فرهنګي خدمتونه کړی دی لهم دے په افغانستان کې دی لقندار را سره د واتس اپ لاره ملګری شو دی او دوی په برخه ډیر کارونه دی خو یو کار دا دی چې د افغانستان د کندهار سیمې د نامتو هنرمند ارواخاد عبد الله جان کندهاري پر ژوند او فن باندې هم کار کړی او کتاب لیکلی دی عبد الله جان کندهاري د افغانستان یو خوږ ژبه هنرمند او که په فارسی ژبه کې یا د فارسی سندرو کې موږ د احمد ظاهر د ځواني مرګي ارمان کوو خپکی ګو پینو په وختو برخه کې بیا د عبد الله جان په تان د ځواني کې مړینه د فن د مینوالو په زړه د خفګان سفر اولی نو سیال سے عبد الله جان کندهارې سوکو اوریدونکو ته یو پیژنې خلکو خو سندرې اوریدلې خو کې د شیر خلک نور معلومات ور باندې نه لري
ډیر مننه امیر صاحب لومړی تاسو ستاسو د رادیو ټول کارکونکي او ستاسو درانه اند خبرونه درانه مینوال او اوریدونکي سلام احترام مینه او درنښت په دې هله چې جوړ رو خوش خوشاله به یاست تعارف خو تاسو مخکې وکړي
ډیر
مننه کول دا
مننه
او عبد الله جان کندهاري څنګه چې د نامه سره کندهار لیکلی یا کالی کلی نو عبد الله جان د کندهار د سیمې یو ژر سندرغاړی دی چې تقریبا په 1903 المریض نیټه کې زیږیدلی تقریبا په 14 کلنۍ 15 کلنۍ کې سندرو ویلو ته مخه کړې ده په کندهار کې هغه وخت یو شمیر سندرغاړي وسیدل چې په هغه کې شاه محمد کندهاري و ولی محمد کندهاري و سید محمد کندهاري و خپل استاد ناشناس دی رحماني صاحب دی سلیم کندهاري دی نور او نور وسیدل خو د تقریبا هغه ځوانه طبقه کې راځي د ناشناس و د رحماني صاحب و شاه محمد و ولی محمد کندهاري څخه دی لشکشته یعنی په عمر په لحاظ د ورسته بیا راپورته کیږي خو د هغه ځانګړی سټیج دی هغه ځانګړی پانی دی د سندرو په برخه کې ډیر شایسته ژغې دی ډیر ښه سندرې انتخابوي ډیر شایسته سندرې وایي د بیا د پسیمه کې ډیر دغه وکي تاثیر و غیز د درجه پر خلګو درلودي نو بیا هغه چې د ډیورین د کرشیا غاړي ته هم خلګو په اخترونو او جشنونو او نور میلو کې بیا وي مثلا په ګلستان کې ډیر سندري ویلې چې د ګلستان سازونه د سینمتو سازونه دی هغه کده ډیورین د کرشي دی غاړي او غاړي ته څوک وسېږي هغه چې کله د سندري واوري بیا پوهیږي چې دا کنداري سازونه دي یا د ګلستان سازونه دي همدا شان تر کوټي پورې تر پښینه پورې چې دا یو وخت د لوی کندهار یوه برخه هم وه هلته هم دوی تللي دي بېلابېلې سندرې ویلي دي او په افغانستان کې په پله په راډیو افغانستان کې په ملي راډیو تلویزیون کې هم دوه درې ثبتونه شته د ملي راډیو سره یې تقریبا اوه اته سندرې ویلي دي چې دا د ملي سندرو په نامه یادېږي همداشان یې په لشکرګاه کې په هلمند کې په هرات کې هم بېلابېلې سندرې ویلي دي د بېلابېلو جشنونو لپاره تلل وو خلکو ډېر ځکه خوښاوه چې دی پر سندرو لاسبری وو او ژغ یې ډېر ښایسته ژغ وو
صحیح حاصل صاحب په دې ټولو موضوعاتو به خبرې کوو سوکه سوکه درته وایي چې تاسو د ځینو نومونه خو واغستل چې عبیدالله جان کنداری چې کوم وخت کې سر راپورته کړ د موسیقۍ په نړۍ کې کوم هنرمندان هلته هغه وخت کې موجود وو د ده ملګري هنرمندان څوک څوک او د خپل د موسیقي د چا نه زده کړې وه
دی په ماتور ډول راغلی دی علمي زده کړې د سندرو او موسیقي په برخه کې نوې کړې دی په کندهار کې هغه وخت هم موږ یو دسته سندرغاړي درلودل لکه مخکې چې هم د ځینو یادونه ما وکړل مثلا استاد ناشناس و رحماني صاحب و دوی دواړه ژوندي دي خدای دې راته لري شاه محمد کنداری ولی محمد کنداری و سید محمد کنداری و سلیم کنداری و همداشان نور محمد و استاد نور محمد نو بیا د استاد نور محمد سره دی تقریبا ډیر پاته سوي دي کله چې به د یو سندرې د ویلو چانس و نو بیا به عبیدالله جان کنداری دوی ورواړه و چې ورس قرار قرار دغسې د نورو سندرغاړو سره یې هم ملګرتوب کړی دی خو اوس مامنور استاد مامنور استاد سره دی ډیر پاته سوی دی هغه به ده ته لار ولیکو شول بالاخره دی نور په دې برخه کې په ډیرو طرزونو باندې پوه سو بیا د ده راډیو یو افغانستان سندرغاړي هم اوریدل لکه احمد زایر و رخشانه و خپل بیلتون و استاد سرهنگ نور او نور دغه ترڅنګ هندي رادیو هم اوریدل چې په افغانستان کې د هند لپاره سندرې درلودې خبرولې د هغو څخه هم ډیر اخت کړی دی د موسیقي په برخه کې چې ډیر هغه چې هندي د طرزونه دي چې هغه د خپل پښتو سندرو لپاره کټ
مت کټ کلیجه په پښتو سندري او ریډینګ ته وړاندې کړی یعنی اصل څه دا ویل شو چې د یو خلاق انسانو کده هر لارې ممکنه و د زده کړه کړي د چې د هندي رادیو او ریډل د دغه ځی طرزونه هم زده کړي دي احمد ظاهر او ریډل ک په میفلونو کې استاد ناشناس یا د نور هنرمندان شممت استاد دی او ریډل نو د هغه نزد کړه کړي دا
بله و د یو خلاق انسانو په دغه برخه کې هغه چا خبره د کوو چې نابغه انسان وو هم به مو مبالغه نه وکړي ځکه چې د ډېرې سندرغاړي یا ډېرې هغه دوستان اوس هم ژوندې دي مثلا لکه ظاهر جان توبلی د سره د توبلی اله ژغولې ده دوی په خپل وایي چې موږ هرات تللی وو په یو اختر کې بیا هلته استاد سرهنګ هم راغلی وو نو بیا چې کله استاد سرهنګ یو سندره وویل دی هم هلته ناست وو هغه سندره یې کچ مچ تر هغه ښایسته کاپي کړل نو دلته چې کله موږ د کوم سندرغاړو سره خبرې کوو نو دوی وایي چې عبیدالله جان کنداری په د موسیقۍ په برخه کې فوق
العاده استعداد درلودي درنو ریدونکو تاسو مشال رډوی مجله او ریدا اونۍ پکې ل خغلی عبد الواسی حسیال صاحب سره خبرې کوو د زمنګ د کندهار د سیمې فرهنګي شخصیت ته کتابونه چاپ شوې دي په بیلابیلو ادارو کې کار کړی د عبدالله جان کندهاري پر ژوند او فن هم یو کتاب لیکل دی دا خبرونه بروانه وی خورازی د عبدالله جان کندهاري په واس کې یو سندره ورو له سندرې پس بیت راکړ
دردانه دانه دانه تا دادر پر خاور پروتیم لکمار پر خزانه تا دادر پر خاور پروتیم لکمار پر خزانه مغربا ساده حسن وازی دی دشایست بیان دی کیجی زمانه پر زمانه ما پر تا باندی بایللی دردانه دا ندانه ساده در پر خورا پروشن لکم
ترنوری دوم کو سندرم ووری دا در وخه د بدل جان کندهاری په واس کې ماشالله ډی وی مجلې تغوږی او زمونږ ملما عبدالواسع حسیال صاحب دی. حسیال صاحب درته وای چې عبد الله جان کندهاری په ولسی مجلسونو کې ډیره سندره ویلې کړه ډیو افغانستان ته یغه وخت کې نو پیغام ټلویزیون به ووم کنه د افغانستان التم سندره ډیره ویلې دي.
بلې امیر صاحب عبید الله جان کندهاری ډیر ولسی سندری ویلی دی. د شوکی سندرغاړی و ډیر کله به داسې هم و چې زما په کور کې شادی ده ستا په کور کې شادی ده هلته شادی ده هلته پروګرام دی نو بیا به کله دی خبراوه او د خپل موسیقي د ډلې و ګروپ سره به بیا راتلی هلته موسیقي کول نو د کندهار خلک دغه ته شوق وایي معنا دا د شوق پیتا ده یا دا د شوق سندری دی او دوهم ډول سندری دی وی چې هغه په رادیو افغانستان کې ویلی دی یا په ملي رادیو تلویزیون کې یوازې لپسین کړی دی او دا هغه تر څو درې حتی څلور موزیکی د موزیک سټوډیوګانې درلودې چې په کابل کې سنټر موزیک او افغان موزیک او اریانا موزیک او دلته په کندهار کې کندهار موزیک او په دا موزیکونو کې هم تقریبا ډیر لس ورلس د موزیک کې ویلې دي د دې ډیر هغه مینوال چې د سره ډیر راشه درشه د دغه اوري بیا چې کله یو کتاب په ټیپ کې واوري په رادیو کې د سندره واوري بیا پوهیږي چې دا پلانای شوق دی دا پلانای موزیک دی نو ده په موزیک کې چارس پکې ویلی دي خو همداسې بیا په سلګونو نه بلکې په زرګونو سندرې ویلي
صحیح صحیح او په کورنۍ کې نور څوک د دن وړاندې یا وروستو هنرمندان تیر شوي دي اوس کورنۍ چیرته ده او څوک پاتې دي کورنۍ کې
دوی څلور وروڼه و یو یې د نور محمد تره کې د حکومت پر مهال باندې په عسکرۍ کې ورک سو دوهم ورور یې هم کشری و په نهکلنۍ کې ومړ او بل ورور یې تر د کشر دی هغه حبیب الله جان دی هغه هم دا مهال په کندهار کې اوسېږي او پاتې سو عبیدالله کندهاری عبیدالله کندهاری په دیارلس سوه اته پنځوس کې کله په دیارلس سوه اته پنځوس کې دی د کندهار د ښار څخه د سپین بولدک تخته پل له لارې د ریګستان په لاره باندې د ډیورین د کرس څخه اوښتی په لاره باندې دوری د افغانستان خواته دوری د کندهار خواته بیا ځینې مغریزې کړی ستا هغه بیا د اسهاروي دی نیسي بیا یې په شهادت باندې رسوي نو د عبیدالله کندهاری یوازې یو ورور د حبیبالله جان په نامه هغه په کندهار کې اوسېږي نور د کورنۍ هیڅوک هم نشته
سندرې چا نه دي ویلې د نمخکې وروسته
بله ما چې څونه پلټنه کړې ده کله چې مې دغه کتاب لیکي نو بیا مې د ده ټوله کورنۍ پیدا کړه دوی د کندهار ښار په څلورمه ناحیه کې اوسېږي بیا مې د دوی ټوله کورنۍ وموندله اکاګان ورور او هغه څوک چې دوی سره راشه درشه لري قریبانې دي دوستانې دي هغه مې ټوله پوښتلي دي نو مخکې د دوی په کور کې هم سندرغاړی نه وو او وروسته هم سندرغاړی نسته یوازې عبیدالله جان کندهاری د دغه کورنۍ څخه ګواکې راوچت شوی دی سندرو ویلو ته یې مخه کړې ده
درنو اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی د مشال رادیو مجله کې داونه عبیدالله جان کندهاری په اړه د پیژندل شوی لیکوال عبدالواسی حسیال صاحب سره خبرې کوو. خبرونه به روانه وي، خو د خبرونې په دې برخه کې د عبیدالله جان کندهاري یوه سندره تاسو ته وړاندې کوو.
مور سالی مکمل پتراتی بخشن غشتی آسمان شان شوکتی مور سالی مکمل پتراتی بخشن غشتی آسمان شان شوکتی بخشن غشتی آسمان شان شوکتی مورستانی مکمل پتراتی بخشن غشتی آسمان شان شوکتی بخشن غشتی آسمان شان شوکتی تا پالنی دے خار محبتی بخشن غشتی آسمان شان شوکتی بخشن غشتی آسمان شان شوکتی چراغ بر دین کے نام دے ملاتی بخشن غشتی آسمان شان شوکتی
دونکو سندره مو واوریدا به تر اگرزو ورزو کندهار ته عبدالواسی حسیال صاحب را سره دی. حسیال صاحب مهربانه یاسته قدم را ته وای چې د عبدالله جان کندهاری ټولو مرسوم راو په دې کې به هنري عمر سم راو.
بلې، تقریبا د 25 کال او چې په شهادت باندې ورسېدی خدای پاک یو د ټولو شهیدانو سره د ټولو افغانانو سره، او د تقریبا په 14-15 کلنۍ کې سندرو ویلو ته مخه کړې ده. یوازې یولسیزه یا تقریبا یولس نیم کاله سندرې ویلې دي، تقریبا یولسیزه ګواکې د سندرې وویل.
سیال صاحب دوی واده کړی او ماشومان یې وو کنه؟
د واده کړی وو، د واده وو، واده کړی وو، خو د واده تقریبا تازه شپې وې، څلور نیم میاشتې پر اوښتې وې چې دوی ناڅاپه په افغانستان کې دغه د انقلابونو سره سم ډیری افغانان یې ته وهڅېدل چې باید هیواد پرېږدي او نورو هیوادونو ته مخه کړي. په دغه حالت کې د ده سره خپله مېرمنه هم ورسره وه چې متاسفانه مېرمنه یې کونډه شوله او دوی ته شهادت ورسېدی. اولاد یې هم د مېرمنې څخه
کتاب خیال کتاب چاپ کو دا کتاب
عبیدالله جان کندهاری څوک وو د دې ځای څخه راپیل کیږي. اول د دې کورنۍ ته ارجو سوي ده چې دوی وپیژنو چې د پلار څوک دی، نیکه څوک دی، د کندهار ښار په کومه سیمه کې چې اوسیږي، دلته د کومې خوا څخه راغلي دي. همداسې بیا د دې کورنۍ وضعیت دی، همداسې د زده کړې دي، د ښوونځي زده کړې دي، همداسې د هنري سفر دی، همداسې د شهادت دی، همداسې البته دا به ووایو چې د دې مېرمنې درلودې، د دوی مېرمنې درلودې، دوه کندیانې سوې خو اولاد یې نه درلودې. د هغو مېرمنو برخلیک یې څه سو، هغه مېرمنې څه سوې، په دغه کتاب کې ټوله پلټنې ترسره شوې.
او صحیح اسیال صاحب، تاسې فکر کوئ چې د عبیدالله جان کندهاري پر ژوند او فن باندې څومره کار چې و هغه تاسې وکړو که نه؟ اوس لا نور کارم پې په کار دی، ځینې اړخونه داسې شته چې تاسې یا نور لیکوالان پې نور کارم کولی شي که وخت داسې زمینه برابره کړه.
بله، په مخکنی پښتنه کې هم تاسې یو شی مطرح کوي، البته هغه پښتنې دوه جزه درلودل. یو یې دا و چې تاسې ولې دا کتاب ته مخه کړل، که اجازه
راکوي
زه به اول دا ووایم چې ولې زه وهڅېدم چې عبیدالله جان کندهاري پر هنر باندې کار وکړم. زه ډېر وړکی وم، کوچنی وم، نو موږ هم د کندهار ښار څلورمه ناحیه کې اوسېږي، یعنی عبیدالله جان کندهاري زموږ د کوڅې هم دی ګواکې. کوچنی رادیو په برنده کې پرته ده، زما مشره خورکۍ ده، هغه ناسته د خبرې کوي. کندهار رادیو چالانه ده، کندهار رادیو سټیشن کې د عبیدالله کندهاري دا سندره چالانه ده، یا په کندهاري اصطلاح لګیږي شایسته کندهار. ډېر ډېر یادوم، نه هېرېږي که هر څو یې هېروم. زما خور ما ته مخ راواړوي، وایي دې داسې یو څو ورځې تر مخه یو چا شهید کړي، د یوې ډلې نوم یې یاد کړي چې هغه وخت یوه ډله دلته واکمنه وه تقریبا. دا زما ډېر په ذهن کې سو. کله چې زه راپورته شوم، زه د ښوونځي شوم، زه د مکتب سولم، بیا به مې هم د سندرې کله کله اورېدلې. نو کله چې د دې سولم چې زه قلم پورته کړم، بیا له شمرغه هغه وخت زه کندهار کې د یوې مشهورې رسنۍ سرغه رهبر خبریال وم. ما هم موټر درلودی، ما هم ټیپ ریکارډر درلودی، ما هم کمپیوټر درلودی، ما هر څه وسایل ټوله درلودل. نو بیا چې به کله یو خوا ته تلمه، د خپل اصلي کار تر څنګ به مې د عبیدالله جان کندهاري په اړه هم د ځینو هغه دوستانو سره چې د عبیدالله جان کندهاري سره نږدې پاته شوي دي، هغه به مې ژغوله. نو بیا ما هڅه وکړه، کوشش مې وکړ چې عبیدالله جان کندهاري پر هنر باندې، د ده پر ژوند باندې، د ده پر هغه برخه کې چې دی په فرهنګي چارو کې پاته شوی دی، او په یو برخه کې خو ګواکې موږ هم فرهنګي خلک یو، د لیکوالۍ تر څنګ، د شاعرۍ تر څنګ چې زه یې کوم، د هغه تر څنګ مې بیا هغه خبریالي چې مې کولې، هغه څېړنه چې مې کوله، دا مې بس یو ښه لاسته راوړنه وبلله چې یو څوک په کندهار کې کار کولی شي، هغه زما همزولي، زما فرهنګي ملګري، نو هغه به زه یم چې زه کار وکړی شم، ځکه چې ما ته ښه زمینه برابره وه چې بالاخره پر ده مې ډېر کار وکړي. او دی مې د ده جسد مې د تقریبا د شپږ دېرش کلونو څخه وروسته کندهار پر ایکی که ومندهی بیمی کندهار شهر تر انتقال که، یا کندهار شهر که می ده پنزمی حوزه سر ترمر ده فرندان پا سیمه که چه یوا دانگر سیمه ده سیمه یز خلگو لخواد سخه را کول سول تقریبا لس جری بمزه که ده بیمی ده ده تدوین حال تا وکی، او ده محال تا ده دو هم زل پار پا داسی حال که خاور تا وسپاری چه ده کندهار زرگونه انسانانو پا حقا جنازه که گدون کری.
الله پاک دې ستاسو د خدمتونو اجر درکړي. نو تاسې راته ویل شئ چې اوس خو تاسې په کتاب ولیکه، نو نور کارم پې په کار دی، ځکه نن سبا ډیجیټل زمانه ده، مستند فلمونه هم پرې جوړېدلی شي، ډاکومنټریانې تاسې سره به هم ډېر مواد وي. نو آینده کې اوس خو حالات داسې نه برېښي په افغانستان کې، خو آینده کې تاسې څه فکر کوئ د عبیدالله جان کندهاري پر تیر شوي ژوند باندې څه کېدای شي نور؟
ولا الته امیر صاحب د د قبر ځای چې دی، د مزار، نو د مزار تقریبا د هجره لس جری وځمکه ده. هلته ما ویل چې د شایسته مزار جوړ سي، د لپاره شایسته گنبته جوړ سي، د لپاره هلته مراجعین چې ورځي د تفریح ځای به وي، هلته به یو مسجد وي، هلته به بیا څوک لمونځ کوي، او په یو بل کونج کې به بیا د لپاره یو خانقاه وي، بیا به هلته موسیقي والا راځي بیا به هلته د پر ژوند او هنر باندې غږیږي. خو هغه د حالات افغانستان غیر دغه سیږي چې څوک د راتلونکي په اړه هیڅ فکر نشي کولای. او بل خبره دا ده چې څه مده تر مخه زه په کندهار ملي رادیو تلویزیون کې د ادبي خبرونو مسؤل ومه، نو ځینې داسې سندرې ویلې چې مثلا لکه شایسته کندهار ډېر ډېر یادومه نه هېرېږي که هر څو یې هېرومه. بیا به مو کیمره واخیستل، د ځینو شایسته او تاریخي سیمو عکسونه به مو واخیستل، د ده د سندرې سره به مو مل کړل، بیا به مو په تلویزیون کې ورته خپروله. نو دا یو ښه برجسته قوي ټیم ته چې هم په فزیکي لحاظ قوي وي، هم په مالي لحاظ قوي وي، هم داسې یو ښه تخنیکي ټیم وي، دغسې یو ټیم بیا کار کولای شي چې دغه د عبیدالله جان هنر ته نور رونق هم ورکړي او نور یې هم وځلوي. متاسفانه زه یوازې یم، ډېری خلکو راسره ژمنې وکړې چې دا به کوو دا به کوو او ها به کوو. متاسفانه تر اوسه عملي جامې هیچا نه دي اغوستې په دغه برخه کې چې نور هم زما لاسنیوی وکړي او ما سپورټ کړي په دغه برخه.
مننه سیال صاحب، الله پاک دې هغه ورځ راولي چې خلک په رښتینې معنا له هنر او هنرمندانو سره مینه وکړي او د هغوی سره کومک هم وکړي. په افغانستان کې له څو لسیزو راهیسې هنرمندان په ورته ډول چې عبیدالله جان وژل شو وژل کیږي، کوم چې ژوندي پاتې دي د هغوی د موسیقۍ مخه نیول کیږي. څه فکر کوئ د ولس مینه د هنر سره داسې لارو نه کمېدی شي که نه؟ ولس خپله مینه په هر حال کې د خپل هنرمند سره او د خپل هنر سره جاري ساتي.
بله، که هر څومره محدودیتونه ولګیږي خو بیا هم څوک چې په کومه برخه کې د هنر او موسیقۍ سره مینه لري طبعا هغه به پالي. که دلته په کور دننه کې نه وي، په افغانستان کې نه وي، که چیرې نورو هېوادونو ته ولاړ شي، به هلته د خپل هنر پالي. مثلا موږ استاد ناشناس یادولی شو چې هغه د کندهار دی، هغه په بهر کې دی. کله چې هلته دغسې یو پروګرام وي، بیا دی راځي سټیج ودرېس ته راځي، میدان ته کېږي، سندرې وایي. رحماني صاحب همداسې دی، عبدالروف کندارۍ همداسې دی، نور سندرغاړي زموږ فرهادریا او نور چې دا مهال له شمال غژوندي دي، هغه له هېواد څخه بهر هم یې. خو کله چې د افغانانو یو جشن ته، یو محفل ته او یو پروګرام ته ورسي، حتمي سندرې وایي. نو د سندرو ویل څوک په زور باندې څوک نه شي راګرځولی. معلومه خبره ده چې په ځینو مواردو کې به سانسور یې، محدودیتونه به یې، موانع به وي. خو څوک د خپل شوق ذوق څخه تقریبا تر ډېره ځایه پرې راګرځېدای نه شي.
بالکل، موسیقي یو طبیعت ده، د انسان لکه طبیعي سیزونو سره مینه ده، لکه د سیندونو د بهېدو چې څوک مخه نشي نیولی، لکه هواګانې چې چلیږي څوک یې نشي ایسارولی، د باران مخه نشي نیولی، همداسې د موسیقي مخه به هم نه نیول کیږي. الله پاک دې هغه ورځ راولي چې افغانان په آزاده فضا کې موسیقي واوري، هم په خپله موسیقي وکړي. سیال صاحب، ستاسو له هڅو ډېره مننه، او موږ سره ستړي شوی له کندهار را سره وای د واټس اپ په لار باندې. کور مو ودان، ژوندي اوسئ، په آخره کې څه پیغام لري؟
ژوندي اوسئ، خیر اوسئ، امیر صاحب شاد و آباد اوسئ. ستاسو راډیوي خبرونه زه ډېر کله تعقیبوم. هغه افغانان چې په بهر کې اوسیږي، د افغانستان لپاره، د افغانستان د هنر او فرهنګ لپاره، د افغانستان د دود کلتور او کلچر لپاره کار کوي، په هغوی باندې موږ ویاړو. نور چې هم هڅه او کوشش وکړي دلته په سیمه کې چې کوم افغانان دي، هغوی دې دغسې په بېلابېلو مواردو کې، په رسنیزو ډګرونو کې را وژغوي، د هغوی ږغ دې واوري، ږغ دې تر نورو ورسوي، هغوی دې نور هم په دې برخه کې خپلو کارونو ته متوجه کړي، هغوی دې نور هم وهڅوي. معلومه خبره ده چې افغانستان د انقلابونو کور دی، د انقلابونو څنګه ده. یو وخت به انشاءالله الرحمن شرایط دې ته جوړیږي چې له شمره اوس هم ډېر داسې سانسور نشته. مثلا که یو څوک په موټر کې د ځان سره موسیقي اوري، چې هغه ټولنې ته ډېر په اصطلاح د خطر زنګ نه وي، په خپله کوټه او کور کې اوري، څوک داسې ډېره نیوکه نه پر لري یا نه پر کوي، عمومي ډول د موسیقي سره باندې سوي. خو بیا هم هیلې او امیدونه شته چې دغسې یو فکری بدلون به راځي په بېلابېلو برخو کې، به د شوالي مخته ځو انشاءالله الرحمن.
انشاءالله هغه ورځ د خدای پاک په موږ او تاسو ټولو باندې وویني. او ډیره مننه سیال صاحب. درنو اوریدونکو، تاسو ټولو نه هم مننه چې دې خپرونې ته غوږ وی. تر بلې اونۍ پورې خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. خدای پامان.
لا پخوان پخن چروان جان وحدی دمچکان پنشتر وحدی یا اے وای دزر پر سر باندی وشتلی را خبر می پیش کلا کور کلی زما پشانی وبنی می غم سفانی زوانی مرگ وای چیم یار نوات ندانی زوانی مرگ وای چیم یار نوات پر مزار بلے دلائی لکا شام بلے دلائی شڑے دلائی لکا شام پر مزار بلے دلائی لکا شام بلے دلائی شڑے دلائی لکا شام
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر اسانه ده. ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
سری سری سرمی سری سری سرمی